د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله و الله نه څه خاطر لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو به بل ریپورتونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنی او مرکی هم د دې غړی برخه دي او یوني مسندره هم درته خبرو خو اول به خبرونه و د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی دی چې په پښو معذوره دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې روسي ناستې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ډېرې ګټورې دي او د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر د ترکیې ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. وسوم د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دغه کس د مرګ سزا د درولو حکم ورکړی دی چې په پښو معذوره دی او ویل چیر استعمالوي. د عبدالباسط په نامه د کس د یو کس د وژلو تور دی پی او عدالت ورته د پانسۍ سزا اورولې ده خو د بشري حقونو ادارې او مدافعین وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معذورۍ له امله پانسۍ نشي ورکول کېدلی. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې سارې ګټې درلودي. هغه پرون خبریالانو ته وویل
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سمو ټیم ترتیبات نیولې وو څه ډول چې موږ فایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مقنعات ورکړ او یو موافقه ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر بل هغه نه ګټه پورته کړي
ازو منفعت میبرم.
پرون د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پر مختیي پروژې په خ ډول پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمن د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپی به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 14 تاریخ وشي. دا غو خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرونی د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد نیولې چې خرڅول کېدل. د ضلع انتظامی پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یې له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بې کورشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلو ګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل. تر دې وروسته 15 ګودامونه تړل شوي او 3 کسان نیول شوي دي. یاد دې وي چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د برستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهره هم کړې دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولې ده. نه هیڅ کله عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فیډرل جج واوروله. په بارت میش کې یو فقهي عدالت نصیر تورن ک چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نوموړی په 2013 کال کې په برتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته ولیږل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې دغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي یا شاپینګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر وی ورسپانې د بریدونو پلان او چلې جوړ کړو. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي هغه لیکونه شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکایي کمانډوز وکونو ته په لاس ورغلی و. افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان نیول شوي دي هغه 15 کسان طالبانو نیولی دی چې هلیکاپټر یې غورځېدلې و. په فاریاب کې د افغان پوځ یوهند رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر پرون پښتون کوټس ولسوالۍ ته تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلې چې 15 کسان د دوی سره دي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف تر پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغه پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بیپولو ډاکټرانو پر هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژل شول. ځینو راپورونو کې راغلي وو چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پیښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخنه هم غوښتې وه. او د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکو تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یې سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوې د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه او د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د ترکیې لخوا د شا لخوا په چاړه وهل بللی. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیه او روس ترمن د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبره
سلام پښتونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. موږ به په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل تاسو ته وایو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او وروستۍ غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودي.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اڅکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره د اقتصادي راهداري په اړه د دوی خبرې نه اوري.
دغه خالي در وزیر اعظم پر ځان د توانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پراتی او نور صوبو ته دی اړ نه دی.
پاکستانی چارواکو ویلي یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کولو زور راوړي. خند پکې څه دی
خبرې ترې په کېدې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری راځي چې په خبرو ته زموږ همکار زلان یوسفزی ته ورشو او غسر خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په داسې حال کې چې تقبلی سیمو په لکونو به کور شوی خلک وخت په وخت دوی سره د مرستو د کمی له وجې مظاهری او شکایتونه کوي. چارواکي وایي چې داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. زلان ستړی مشه کو په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
ډېره مننه بشیر ګواښم. جی بالکل، دا 13 ورځ ماښام د دلی انتظامیه لخوا چې کومه خبرپاڼه خپره شوې ده هغې کې ویلي شوي دي چې هم 13 ورځ دلی انتظامیه د پېښور په جی ټي روډ باندې په ځینې ګودامونو باندې چاپی وهلي دي چې دا حالت نه د بې کوره شوي خلکو لپاره چې کومه امدادي سامان دی خوراکي توکي دي هغه نیسي دي. دوی وایي چې د دغې امدادي سامان مقدار چې دی نو هغه 4000 کیلوګرامه دی چې په هغې کې روجي دي، په هغې کې غوړي دي او په هغې کې چینی ده. دغه شان نور د خوراک بې استعمال شیزونه کم چې دغه ګودامونو کې پراته وو او د کاروباري مقصدونو لپاره تجارتي مقصدونو لپاره دغه ټیکنالوژي استعمالېدل. او د دلی انتظامیه په وینا باندې په دې کې پنځلس ګودامونه دي پرون تړلي دي چې هغه ګودامونو کې دا سامان ملو شوی دی او درې کسان یې گرفتار کړي دي. د هغې کسانو نه د دلی انتظامیه په وینا باندې تحقیقات روان دي. دا خبره لا مخکې نه راغلی چې دا سامان دي ته د کمې ځای نه راتلو څوک هغه خلک دي چې چا دي ته چې کمی نه دا د بې کوره شویو خلکو دغه خوراکي توکي چې کمی ته رارسول او دوی خرڅول. په دې عملیاتو کې د ضلعي انتظامیه د ډپټي کمشنر دفتر د ناظم دفتر او د خوراک د محکمې چارواکي چې کوم دي هم موجود وو او د هغې وروسته بیا د چې کوم ضلعي ناظم دی محمد عاصم هغه نورو چارواکو ته هدایت جاري کړي چې دغه کوم خوراک نیولی شوی دی دا دې په فوري توګه باندې په پېښور کې کوم آی ډی پی شتون لري په هغې باندې دا تقسیم کړي شي. جی بشیر
صحیح شو ډېره مننه ځلان ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او دغه خبرونه تاسو زموږ د نن ورځې په اوګدو کې اوریدل شي. اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان مسر د ټلیفون په کرخه ده دا غي سره خبرې کوو. رابع د پاکستان ولسمشر یا صدر چې دغه مزور کس چې په پاکستان کې د پانسي سزا ورته اورول شو دغه پاړه نوې حکم کړی دی کبه ډېر اوریدونکو ته وایي. زموږ آواز اوري رابع تاسو زموږ آواز اوري رابی زما په خیال زموږ آواز نه اوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د ښه رابی تاسو که زما آواز اوري نو اوریدونکو ته دغه ووایي چې دغه د پاکستان صدر چې دغه مزور قیدی په اړه باندې کوم حکم ورکړی دی چې د پانسي سزا ورته اورول شوی و د هغې په اړه اوریدونکو ته تفصیل ووایي.
د بشیر د پاکستان سره ممنون حسین د یو مزور قیدی عبدالباسط په پانسي د میاشتو لپاره عمل درآمد بودرولی دی او د عبدالباسط د دفاعي حالت په اړه یې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی. د پرزیدنت هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. څه موده مخکې د کې دوران په مجرم عبدالباسط د فعالیت هم نشوي وه او د ده د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. بشیر صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستي به په هر صورت کې برقرار ساتل کېږي. دا د مسلم عبدالباسط پاشي چې د په څلورم سره ودرول شوه. بشیر صدر ممنون حسین حکم راتلو نه مخکې د لاهور های کورټ د یو درخواست هم رد کړی وو او ویلي وو چې د پانسۍ به عمل درآمد کېږي. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونه هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي د پانسي عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو او په دې لړ کې د امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي په پېژنه باندې جوړ شوی دی او دوی دا هم ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسي مخالفت کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم اګارچی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر نواز شریف ته یو خط هم لیږلی وو. دا خط کې ویل شوی وو چې داسې یو طریقه کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په لاره کې یو مجور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
صحیح شو ډېره مننه رابع ډېره مهرباني خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریل رابع اکرم خان څخه چې تاسو د کم مازور قیدی پاړه اوریدل د رپورټن تر مخه دا غنو عبدالباسط او په هغه لدی وجې د مرګ د سزا حکم شوه دی چې پر هغه تور ول چې د هغه خزي ترې وژلې چې د دور سره اړیکې وي خو نو موړي دا تور نه رد کړی دي او په هغه باندې په جیل کې د جیل په دوران کې د 2009 کال نه وروسته هغه په جیل کې دی او د جیل په دوران کې په هغه باندې د ټی بی یا توبرکلوز ناروغي راغلی وو دا هغه د وکیل خبره ده چې د همدغې وجې نه هغه معذوره شوی دی نو اوس په ویلچیر کې دی نو ځکه د بشري حقونو ادارې وایي چې په کار نه ده چې هغه ته د مرګ سزا ورکړل شي ځکه چې د پاکستان د موجوده قوانینو تر مخه د جیل اصول یا قوانین داسې نه دي چې معذورو خلکو ته دي د پانسی سزا ورکړل شي یا د هغوی په دار وځړول شي یو بلې موضوع ته ورځو افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت مواصلاتو انرژي او پراختیایي پروژو په اړه ګټورې خبرې شوې دي د افغان چارواکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلي وو اولته یې د پاکستاني سیالانو سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې وایي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونه به لا تیزول کیږي چې په کلینیکونو او همداراز په نورو پرمختیایي پروژو باندې مشتمل دي زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي یاد پلاوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه
امو رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځیو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی وو په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ ترانزیت تخنیکي مرستو سړکونو د اوسپنې پټلۍ انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواري او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود مزمل شینواري وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدید او مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپریکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل پاره موافقه وشو چې په اول روبه د 2015 کال کې دا جلسه باید دایره شي
خغلی شنواری زیاته کړ چې پاکستان د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندر پورې پریښودل سي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
زینده را سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټه مشر داود خان زګزوی مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره اقتصادي لارې د پښتنو سیمو په ځای په پنجاب تیر کی. داود زګزوی دا خبره د مشال ریډیو بوروال کاکړ سره پرون په مرکه کې وکړه او هغه سره بوروال کاکړ چې کله مرکه کول نو د پښتنو ته وکړه چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي او ولې خبره نه مني.
دا ډېره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې کومې درې لارې دي جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتې. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری کې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. داغه ته دا دیوسته تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکټي ته چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار واده کړی دی چې اوله ترجیب و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښایي چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو دره ده نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ ته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده موږ ورته دا رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټر وی ته یو سل لس عرب روپۍ کې شولې یا یو دوی هفته مخکې دی سیالکوټ رو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چیش اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنم یو کله مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دی هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وایي چې نه جوړو او ملنه جوړی نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کار یې الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دغه خالي د لار نه د ماته ته ول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نی وی شارونه به آبادیږي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نکه پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیال کوډ پر لودرا باندې انډستریل زون جوړ شو نو بیا چې انا پر د موږ پر مل خوشا او خو نه راګرځي هغه خو چې کوم لارې واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې دا کارخانه خو بیا د دې ځای سره نقصل کیږي چې بیا دې الته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې دا کارخانه یې خپل ته بیږي
تاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لنډ هم دا تاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د ځخ خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې سمڅ اندازا وا خو دا غدي چې موږ ضرورت نه لري
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې د امریکای د مالی وزارت لخوا په جاری شوی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې نڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي د وسلوالو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکای ریپورت کې ویل شوی چې حقانی شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فاندز راټولوي ڈان اور اسپانے پر دیارے لکھنے کھڑے دا چینی ساج ملی غٹی کی در توائی
ڈان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لوی سرچینې دي د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې هم دا یاد شوی چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي ڈان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف ترمن ساتیر او نه پسپینې ماړې کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورټ کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډ راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورټ کې ویل شوي دي چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر ښېګڼې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوي دي چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیر ښېګڼو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د څارویو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2010 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالره ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2010 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. له دې پس بیا شپږ ګونې وروسته فیصل شهزاد ته نورې 2,000 ډالره ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د ریپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
اوریدونکو د انیسا اجمل څخه مو دغه ریپورت اورئ. د مشال ریډیو اورئ. راځئ د عیسا خان په غږ کې وسندره اور
دکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم جلوهلې او چخلیم مسافرم جلوهلې او چخلیم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مدکیږي په مزلیم مسافرم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریو سلام پښتونخوا غړی دا نهنی می بجی شوی دی راځي د خبرونو لنډی زور د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په پخو مازور دی د عبدالباسط په نامه د کس د 2009 کال رئیس په جیل کې دی او د یو کس د وژلو تور پی پورې دی د بشری حقوقو ادارې وایي چې د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له امله پانسی نشي ورکول کېدی د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تر تړونونو وروسته ویلی شي چې دا سفر ډیر بې سارې ګټې درلودې ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه به راتلونکې میاشت افتتاح شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف لخلي لیکلي دي چې د ټاپي دغه پروژه به د دسمبر په 13 تاریخ افتتاح کیږي د پېښور ضلع انتظامي چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره خوراکي مواد یې نیولي دي چې خرڅول کېدل د چارواکو په خبره 15 ګودامونه یې تړلي دي او 3 کسان یې نیولي هم دي یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولې ده افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولې دي چې هلیکاپټر یې پرون غورځېدلی و د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا ښودلې ده انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه روس بیا وایي چې داسې نه وه او دغه الوتکه په شام کې په فضايي حدودو کې وه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریز مخ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس شته او اوس هم د پاکستان نننې وزینو ورسپانو ته کتن لرو سراج ظهیر له اسلام آباد را لګی
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولی شي ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او دغه رنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړه ملکونه سلا شول د کوم چې به یقینا د دې منطقې ولست ډیره ګټه ورسی او دا رنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي ادارې سیاسي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي نو باید چې د خپلو اولسونو او د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده خو تېره ورځ په پېښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګرېډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده اداریا اخری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی خپل حقونه ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او امریکایي واشنگټن پوسټ او رسپانې په یورپ کې په ناقانونه توګه د پات کېدونکو پاکستانی وګړو د غوی خپل هیواد ته د لیک دولو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه کړې له امریکي خبرېدونکو وی بلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا د پام وړ شمیر افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو یا کډوالۍ موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هرون بچا وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډیری هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمیر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تېرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته یې قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو ارادې ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکنه وایي ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه یې د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 146,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او د یک شنبه یا اتوار او ګل په ورځو باندې تاسو د سولې پر لور خبرونه اوریدئ. سلام پښتونخوا غړې د راځي د هارون بچا په غو کې وسندرو
نو پډه سپوه دم دب خرو کې بزکا لو بے دم پڑ پڑ میں وجو لمن زلا گلاب میں او زتا نرجے دما تب خلا شغلا استر گو کے ساتھ لائے زد زلوم پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویر جوڑے دم رانے دم لے بنتو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پسان کے پٹے د راشق نیزل تیسان رسی یا راشق نیزل تیسان رسی گورد سڑے ترسبا نرسی نرسی گورد سڑے ترسبا نرسی یا راشق نیزل تیسان رسی چرت چل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سم شیرا برخب کے نورد چان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی اور راشک نیزل تیسان رسی گورد سڑے ترسبا نرسی نرسی گورد سڑے ترسبا نرسی راشق نزل پیسان رسی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسورې دلې شي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل پرون د ترکی لخوا د شام سره په پوله د روس یو جنگي الوتکه وویشتل شو او غورځول شو تر هغه وروسته د روس ولسمشر سخت خبرې وکړلې او دا موضوع په بهر کې ډیره توده موضوع ده په دې اړه یو رپورټ اورو د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکو تر ویشتلې بخنه غواړم د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضحه کړې چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختارۍ د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضایي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وویشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شوی و خو بیا هم د ترکیې فضایي حدونو ته له ننوتلو مننه شوه. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکی د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. د نوموړي په خبره د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغه ادعاو سره سمې دي چې وایي د روس جټ الوتکه د ترکیې فضايي حریم ته ننوتې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونې په mashalradio.com هم تاسو مدا اوسئ. اوسم یو بل رپورت اردو د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه حالې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل شروع شي، خو کابل بیا وایي تر هغوی به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې دې فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکی لري هم او که نه. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او که نه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څانګې استاد نصرالله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړي او هغه دا دی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عمالو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لرې واټن وینم. دغه اقدامات چې پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ دپاره کوي. او بس
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړي چې د واشنگټن پوسټ او اکانومیک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دې نه پس راحیل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر د لاندې دي. هغوی ته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبرې اترې کېدای شي چې سخت وخت واخلي، لیکن شروع کېږي به خامخا. البته یو خنډ پکې دی او هغه دا ده چې آیا که چېرې دوی دا خبره وټاکله څو ډزبندي دې وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېرې بیا دا مذاکرات او عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه یې دا ده چې خودی د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي، ځینې نه غواړي. چې په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوی کور نوی ځای په افغانستان کې پیدا کړي. نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کېږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله یې کوي هغه ومني.
که څم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکر،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په پېښور کې د تاکال سیمې اوسیدونکو پرون یو غونډه کړې ده او خبر اعلان ته ویل دي چې حکومت بار بار ویل چې دلته دی د دینګي د وایرس یا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په خبره څلور کسان یې تر اوسه پورې وژلې دي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت پې د دوی په غوښتنو باندې کوم توجه ونه کړل. زموږ همکار زلان دي سبزی تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په اسپیتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې اسپیتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ده په پوزا خلا وینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه دی رسېدلی، نو تاسو لحاظه دې کور ته بوزی یې. مطلب ادا دی چې کله په ده باندې ده ته بلیډنګ شروع شو دې اسپتال ته راولی چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لسکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ له وجې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پرله پسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو، واپس مې 8 بجې دې کور ته راوستو د شپې، په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ وه. ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم د هفتې په ورځ، د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو، او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتول رانه او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیقات سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرے هم شوی ده.
جی هغه خپل د هغې ویټنس یم، خپل ما به افتتاح کړی د دوه درې مشینونه او هغه مونږ یو کوڅه کې او دغه کې وګرځول کنه جی، خو د دې سپری علاج نشته کنه دی جی، هغه نور مطلب صفیانې او د چرته چې اوبه ډنډي او د ټیر کې اوبه یا نور داسې ځینو کې سټاپ اوبه او هغه شینه، نو هغه اویرنس په کار دی هغې کې لکه مونږ علاقه خلکو ته وایو دغه ته وایو چې دا تاسو دغه کې کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل، خبر پښتونخوا د لرغون پوهنې یا ارکیالوجي څنګه وایي چې دوی د سوبې یو شمېر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره په ډیجیټل شکل باندې خوندي کړل شي. ورول کاکړی په اړه تفصیل درته وایي.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څنګه وایي په صوبه کې ټول 6000 تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څانګې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي بلکې د انټرنیټ له لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالسمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل.
نن سبا چې کوم دا حالات دي بزل زلزلې رالی خطرناک هغې کې ډېر زیات ډیمیجز د آرکیولوجیکل سایټ ته وشو، نو مونږ وایو که خدای نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي دا سایټ بېخي ختم شي چې مونږ څکه لږ مخنیوي دې پاره یا بیک اپ یا ریکارډ صحیح، نو دې وجه نه مونږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی چې دا مونږ ته بلډنګ ایگزیکټ یو یو انچ مونږ څکه ریکارډ آرکیټیکچرل ریکارڈ مونږ څنګه راشي، او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې مونږ ته ډېر زیات هیلپ را کولی شي.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابۍ، چارسدې، سوات او ډیره اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 25 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندې کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دې په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا خلکو خپل یو قومي فریضه هم ده او چې دا د خپل آثار اکادمي د ښځونو خیال وساتي، ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا هغو ته یو سبق ورکي، دې نه موږ سبق ملاوېږي چې موږ تاریخ څونه زوړ وو، څونه رچ پاتې شوی ده، موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي، که دا موږ ختم کړو داسې تباهي کړو نو بس بیا راتلونکي وخت ته چې کوم نسل لا هغو ته پر خیون دی پر یا هغو ته سبق ورکول دی پر موږ څه کسم نشته.
تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفیع وویل
په تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکري نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي، نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی، او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفیع وویل په کار و چې د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل شوي وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پیش کړی، بلکې خلک یې هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
اوریدونکو بوریوال کاکړ مو ورده مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه راځي په دې اخره کې د نعیم توري په غو کې وسندر ورو
نام دا گنا موڑ استر گتا دیوایا دزڑ نام دا گنا موڑ استر گتا دیوایا چشنڈی می پرانستی دیڑم بیڑم 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 بیٹا پانی داوا چشنڈی می پرانستی دیڑم بیڑم 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 بیٹا پانی داوا ماشوم میں ہگا سی ماشوم دلی ونے دے دا سنگلی ونے ستا دو خوار 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 اور بل ہوا دا سنگلی ونے ستا دو خوار 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 اور بل ہوا سرگو تکا کاتز دمړم به لومبه 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 ګنا